د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
نوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو د نن د اتوار ورځ 2019 کال د مئی 15 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام 5:30، او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې به تفصیلي رپورټونه تاسو وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي په شمالي بغلان ولایت کې د پولیسو په مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل دي. چارواکي وایي 2 طالبان یې هم وژلي او نور محاصره دي. د پیښې په اړه د ولسي جرګې یو غړی وایي
اول قوي انفجار شوی ده په قراول کې، بعد لږه کسان ننوتي دي، انتحاریان داخل دي، بعضې تعمیرات د قمندانۍ د ولایت ته، البته ډېره شدید جګړه روانه وه.
د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې د پولیو مهم د پاره یو کارکونکو وجل شوی او په بنو کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی.
بنو نه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوی ده، چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره 3 شوه او هیواد کې دغه شمیره یو ولسته جګه شوه.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایي بمبارونو امر ورکړی او د غزې پولې ته نور پوج او ټانکونه هم استولي دي.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د شمالي بغلان ولایت د پولیسو مرکز ته نږدې د موټر بمبلې ویچاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پولیسو په مرکز حمله کړې ده. د سیمې روغتیایي مامورینو وایس اف امریکا ته ویلي چې تر اوسه 4 مړي او 15 ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ویلي چې نشته لا روانه ده او دوه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د دغه وینا د پولیسو په مرکز کې پاته وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو تر محاصره لاندې دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوال طالبانو پر خپل غړه اخستی او افغان سرتیرو ته د زیاتو ځاني تلفاتو اړولو ادا کړی ده. په بغلان کې د برید په داسې حال سوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو روان دی.
د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی دی. دغه کیس سره سګنی کال د پاکستان نه رپورت شوی د پولیو کیسونو شمیر یو لسته رسیدلی چې درې پکې خیبر پختونخوا نه یادیږي. دغه نوی د پولیو وایرس په یوې ماشومې کې رپورت شوی. بلخوا تیره شپه په باجوړ ضلع کې د پولیو کمپین دپاره یو کارکوونکی وژل شوی. عبدالله جان په نوم دغه کارکوونکی د صحت عالمي ادارې WHO سره کار کوو. مدثر شاپی لن تفصیل راکوي.
بیګا د شپې نامعلومه تنانو باجوړ ضلع کې د پولیو مخنیوي او غړی عبدالله جان په ډزو وجلې دی. خو ایجنسی سرجن وزیر سافیر ډیوته وایي دغه تند د ملازم نو بلکې نړیوالې د صحت تنظیم یا WHO سره به کار کولو. د یادونې وړ ده هم WHO سره تړاو لرونکي واجد خان د تیرې میاشتې په 8 نیټه مومند ضلع کې په ډزو وژل شوی او دغه رنګ په 25 اپریل د بلوچستان په چمن خارګوټي کې یو ماشومانو ته واکسین ورکوونکې زنانه په ډزو وژل شوی او بله ژوبل شوې وه. دغه ورځ د دین وړاندې هم په درزنونو د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکې زنانه او نارینه غړي په نښه شوي او وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع بنونه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوې ده، چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره 3 شوه او هیواد کې دغه شمیره یو ولسته جګه شوه. باید وایو ټولې نړۍ کې پولیو رنس ختم شوی او صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. او کارپوهان وایي پولیو لا علاج مرض دی، خو د مخنیوي هم دغه یو طریقه ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د شمالي وزیرستان مشرانو نن د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان سره د ورپیژو ستونزو د هواري لپاره لیدکاته کړې دي. جرګه کې ګډون کوونکو غړو ډیوته ویلي چې د شمالي وزیرستان بې کوره خلکو ته ورپیژو ستونزو د هواري ورانسو ودانیو د بیا آبادی او د مومندو په محمد کې شوی پیشي غندنی ترڅنګ د گورنر څخه یو شمیر غوښتنی کړی دی.
د افغانستان د صدر دویم مرستیال سرور دانشوای په 13/2013 کال کې د رواني جګړې او نامنو په وجه 3 میلیونه او ولک افغان ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې شوي. سرور دانش ماشومانو سره د ملاتړ قانون په رسمي جریده کې چاپ کولو په تړاو جوړې شوې غونډې ته په وینا کې نن د یکشنبه په ورځ ویل افغان حکومت ژمن دی چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب قانون عملي کړي. نوموړي زیاته کړه د 2018 کال په لومړو 3 میاشتو کې په هرو 3 ساعتو کې یو ماشوم د جګړې قرباني شوی او هغه 2101 ملکی کسان چې په همدې 3 میاشتو کې ټپیان وجل شوي دي 215 تنه ماشومان دي. سرور دانشوای 2018 کال په لومړو 9 میاشتو کې 15000 ماشومان د جګړو نامنو په پیښو کې ټپیان وجل شوي دي. سرور دانش زیاته کړه د ماشومانو سره د ملاتړ یونیسف ادارې د 2018 کال دپاره خپور شوی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې 3 میلیونه او 3 لکه ماشومان مرستو ته اړتیا لري چې د دې نه قریبا 15 لکه او 15 اویا زره ماشومان د دې وړ دي چې د هغوی سره بیړنۍ مرستې ترسره شي.
په سریلانکا کې پوځي چارواکو په لومړي ځل ویلي چې په هغه هیواد کې د ایسټر په مهال ځانمرګ برید کوونکي هندوستان ته یا خو د تربیې لپاره تللي وو یا بیا د نورو تنظیمونو سره د تماس جوړونې لپاره د هغه هیواد سفر کړی وو. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې منزه شهید راکوي.
سریلانکایي جنرال مهیش سینانایک د بی بی سی سره په یوې مرکه کې ویلي چې په حمله کې ښکیل کسان هند ته تلل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر، بنګلور او کیرالا ته یې هم سفرونه کړي وو. حکومت یې وایي دوی اوس په دې اړه پلټنې کوي چې د توفیق جماعت په نامه د ترهګرو دغې ډلې خو به له نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره کوم تړاو نه لري. داعش د تیرې سې شنبې نهې په ورځ له شواهدو پرته وویل چې په سریلانکا کې وروستۍ چاودنې دوی کړي دي، په کومو کې چې تر 300 څخه هم زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. داعش دغه اعداد عامخ په نامه په خپلې خبري ایجنسۍ کې کړي دي. د سریلانکا د دفاع وزیر هم پارلمان ته وویل چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په 2 جمعهتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې شوي دي. د پولیسو یو ویان ویلي چې د دغې ډلې ځې وژنې په تړاو یې 40 کسان نیولي دي. دا په 2009 کال کې د سریلانکا د 2 لسیزو کورنۍ جګړې له پای ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خطرناکه پیښه وه چې د ویان په وینا د وژل شوو شمیر په کې 310 کسانو ته رسیدلی دی. د سریلانکا لومړي وزیر رانیل ویکریم سنگ دا تایید کړه چې له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې څخه یې د دغو بریدونو په اړه له مخکې خبرداری ترلاسه کړی وو.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یاست.
شمالی کوریا د پرله پسې راکټ ویشتونکو او تاکتیکی وسلو ازموینه کړې. حکومتي رسنیو د شنبې پر ورځ د خبري پخلای کړې چې په اوجي کړکیچې نور زیات کړې دي. خبري اداره کی سی ان ای وایي صدر کیم جونګ اون په خپل و سمندر ته د راکټونو د توغولو امر ورکړی وو. د حکومتي رسنیو لخوا په خبر سوي یو عکس کې ښکاري چې کیم جونګ اون د راکټ توغونې ننداره د یو دوربین لاره کوي چې او په یو چاپو کې چې دغه توغندی هدف ووشته نو هغه ورته مسکای سو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د ملک فوج ته حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پولو ته د ټینکونه او نور وسله ولیږي. د خالی پورس د حماس کنټرول لاندې غزا پټې نه په جنوبی اسرائیل کې یو شمېر راکټونه غورځول شوي وو. په جواب کې اسرائیل لخوا هوایي حمله او د ټینکونو نه بمباري وشوه. د غزا صحت وزارت وای په دې بمباری کې 4 فلسطینیان وجل شوي چې یو پکې امیدوار خزا او یو وړوکی ماشوم دی. اسرائیل وای 2 وسلوال وجلی. د حماس راکټونو په حملو کې هم یو اسرائیلی وجل شوی او لږ تر لږه 4 زخمیان یادېږي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د امریکا او روسیې یو ټینګ ائتلاف به د شې نړیوالې ورورولۍ پایلې ورکړي. نوموړي د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو وروسته دا خبره په ټویټ کې کړې ده. او په وینزویلا کې مخالفه مشر وان ګوایدو ویلي هغه فکر کاوه چې د صدر نیکولس مادورو په ضد به د تیرې سه‌شنبه در وځي په هڅو کې په زیات شمېر قواوې د هغه په مخالفت کې راووبزي. واشنگټن پوسټ ورسپانې ته په یوه مرکه کې ګوایدو ویلي هغه په زیاته کچه داسې ونسول. په وینزویلا کې د صدر مادورو د راپرځولو د ناکامې هڅې وروسته وضع ناآرامه ده. په 2018 کال کې د 12 هیوادونو یوه ډله جوړه شوې وه چې لیما نومېږي. هغه ډلې د تیرې جمعې په ورځ سر شار پیرو کې غونډه وکړه او ویلې دي چې کیوبا دې د کړکېچ په هوارې کې برخه واخلي. د هفتې پر ورځ صدر مادورو په حکومتي ټلویزیون خپل پوښ ته ویلي دي چې هغه دې متحد سي او دغه یووالی د عین تقاضا ده او په خپلو صفونو کې دي غدارانو ته ځای نه ورکوي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صف امریکا جو بدا ګلو خبر منو اوریدونکو خبری خبرونه ته یوه بیا هم شراغلسته اوسم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوریته. په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د شمالي بغلان ولایت د پولیسو مرکز ته نږدې د موټر بمبلې وچاودنی ورسته. یو شمیر وسلوالو د پولیسو په مرکز حمله کړې ده او زیاته مرګ ژوبلې اړولې ده. په بغلان کې د برید په داسې حال سوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو دوام لري. تفصیل حکمل روان سادات له کابل په دې رپورت کې راکوي.
د بغلان ولایت چرواکو ویلی نن له غرمې وروسته د وسلوالو لخوا د بغلان ولایت په امنیه کومندنې ډلې ز وسلوال بریدونه تر سره شوي دي. د بغلان ولایتي شورا غړي اسد الله شاباز له ډیوی سره خبرو کې ویل چې وسلوالو لمړی په پولي خمری ښار کې امنیه کومندنې تر څنګ 14 نو کړه وروسته یو شمېر وسلوال ورننه وتل.
پله نن دغه د مخکې د قومندانۍ د ولایت بغلان باندې حمله شوې ده. البته اول یو قوي انفجار شوی ده په قراول کې بعد لږه اقتصاد نه نوتی دین تاریخ داخل د بعض تعمیرات د قومندانۍ د ولایت ته. البته ډېر شدید جګړه روانه وه. فعلا جګړه ډېره خفه روانه ده چې هغه ماما تالار د قومندانۍ کې عملته یو فرقي مثلا وضعیت مخکې حالت ښه ده.
د بغلان ولایت د عامه روغتیا رئیس محب الله حبیبی دی وی ته ویل چې تر اوسه د پیخي لزای څخه له تلويختو زیات کسان چې ټپیان شوی دی روغتون ته د درملنې لپاره لیکدول شوی دی.
نو
فضا نورمال نشو دا وای تر دې مهاله وضعیت دی شوی نه دی. اوس هم د ټپیانو وجل شیو کسانو د لیگ لړۍ روانه ده. موږ نشو کولای چې د تلفاتو په اړه دقیق شمیره شریک کړو. تر اوسه موږ له سلويختو زیات ټپیان روغتون ته انتقال کړی دی او په ټپیانو کې ملکی او امنیتی کسان شامل دي. د کورنۍ چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ویلي چې افغان ځواکونو سره په نښته کې دوه تنه ترهرګر وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او په دې برید کې افغان ځواکونو ته د ګڼو تلفاتو د رسولو ادعا کړې. د افغانستان شمال او شمال ختیځ تو ولایتونو ته تللې لار په بغلان ورتیره شوې او ځینې وخت پکې وسلوال طالبان د همدې لوی لار د نمنا کولو په هدف عمومي سړک ته راوځي. د حکومت اړوند مسلونو باندې غلچکی بریدونه کوي. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان امن د پاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد پرون د خالی پورز د طالبانو لخوا د هغوی د ډسبندۍ نه کولو فیصله غندنه کړې ده او ویلې دي چې کله د امن خبري رواني نو بیا د هر اړخ نه یا د ټولو ډلو لخوا داسې قسمه ګامونه اخیستل پکار دي چې ورسره امن یقیني کېدای شي. په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت نصیر احمد کاکړ ناورو.
زلمی خلیلزاد دا تازه بیان په داسې وخت ورکړی چې تیر ورځ افغان طالبانو د نوموړي د وسلو د غورځولو د بیان په جواب کې ویلي وو چې طالبان وسلې نه غورځوي. د شنبه یې خالی پرواز په خپل ټویټ کې زلمی خلیلزاد لیکلی د سولې خبرو اترو په پای کې به ټولې ډلې وسلې غورځوي. ټولې ډلې په دې رضا کېږي چې تشدد کم کړي او جګړه پرېږدي چې د سولې د پروسې نتیجې ترلاسه شي او دا د دوی اخلاقي ذمواري هم وي او دا چې موږ دغه کار ته تیار یو. شاغلی خلیلزاد دوی ورځې وړاندې هم د ټویټر لاري ویلو چې د طالبانو سره د خبرو ورستۍ ناسته پیل کولو په وخت کې په دې خبره ټینګار کړی چې افغانان چې د دوی یعنی د طالبانو ورونه او خویندې دي د دې جنگ خاتمه غواړي. خلیلزاد ویلو دا وخت چې وسله وغورځول سي، تشدد ودرول سي او امن ته غاړه ورکول سي. نوموړی دا مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو د شپږم پړاو لپاره په دوحا کې دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په ټویټر د جمعې پر ورځ خلیلزاد ته جواب ورکړی او ویلی دی چې خلیلزاد دې زموږ د وسلې د غورځولو خبره هیره کړي. طالب ویاند ویل غوره خبره بداوی کچیرې د تصور پر ځای امریکایي استازی د کابل حکومت لپاره د نور انساني او مالی زیان مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې زلمی خلیلزاد دې مزکنی حقایق ومني. رویټرز خبری اداره وای خلیلزاد په طالبانو د سولې ژغ په داسې حال کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخته جګړه دوام لري او طالبانو په لویه کچه سیمې نیولي او یا د خپل اثر لاندې راوستلې دي. هم د شنبه یې خالی پرواز د افغان طالبانو ویاند سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبری ادارې ته په یو پیغام کې ویلي چې په دوحا کې د امریکا سره روانو خبرو اترو کې د امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتلو په اړه موجوده فاصله یا لریوالی کم سوی دی. نوموړي ویلي په روانو خبرو اترو کې دواړه خواوې یعنی امریکا او افغان طالبانو له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو عسکرو د ایستلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي دي، کوم چې په افغانستان کې د اتلسو کلونو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره یو مهم ګام کېدلی سي. خو نوموړي ویلي اخیری نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. دغه نوي وړاندیزونه څه دي؟ په دې اړه طالبانو ویاند نور څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو ځینې هغه غړو چې د سولې له پروسې څخه خبر دی وړاندې د نوم نشودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبری ادارې ته ویلي وو چې امریکا غواړي له افغانستان څخه د خپلو 14,000 عسکرو د ایستلو لپاره یو نیم کال وخت واخلي، خو افغان طالبان بیا غواړي چې دغه کار دی په شپږ میاشتو کې ترسره سي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسکر پر ځای کړی دي چې د القاعده او طالبانو په ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تربیه کوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې امریکایي استازو په قطر کې د طالبانو سره 15 ناستې کړې دي او دواړو فریقانو پکې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د انخلا او د ترګری د مخنیوي په موضوعاتو د پرمختګ خبره کړې ده. طالبان تر دا وخته پورې د ډزبندۍ او د افغان حکومت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه کوي. د جمعې پر ورځ په کابل کې د صدر اشرف غنی په غوښتنه ترسره سوی لویه جرګه کې په طالبانو د اوربند او په افغانستان کې د سیاسي دفتر د پرانستلو ژغ سوی، خو طالبانو د جرګې غوښتنې رد کړې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت چې په داسې حال چې پاکستان دا وخت د تعلیم په څنګه کې د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. شاوخوا 2 کروڑ او 600,000 ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي او وزیر اعظم عمران خان د تعلیم په چیلنج د کنټرول میندلو لپاره د پنجاب په جهلم کې د القادر په نوم د یو پوهنتون د جوړولو تابع کړی دی. دغه پوهنتون کې به صوفی ایزم یا د تصوف تعلیم ورکول کیږي. پاکستان په هغه هیوادونو کې دی چې د نړۍ په 300 د سر په پوهنتونونو کې یو پوهنتون هم نه لري. تفصیل ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تعلیمي څانګه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده او وزیر اعظم عمران خان په دغه چیلنجونو د قابو موندلو لپاره د صوفیزم لپاره د القادر په نامه د یو شخصي پوهنتون جوړولو ته بیا کړې ده. خو تعلیمي ماهرین وایي چې پاکستان ته دا وخت د مذهبي پر ځای د جدید او عصري ساینسي تعلیم ضرورت دی. ویل کېږي چې د صوفیزم دپاره د القادر په نامه دغه پوهنتون کې به محصلینو ته د مذهبي تعلیم سره سره عصري تعلیم هم ورکړې کېږي. دا وخت د پاکستان تعلیمي نظام د کمو چیلنجونو سره مخ دی او آیا د مذهب تعلیم ورکول به د هیواد ستونزې هوارې کړي شي او که نه؟ په دې حقله وتلي تعلیمي ماهر پروفیسر پرویز هود بای ډیوه ته وایي د هیواد په مدرسو کې خو مذهبي تعلیم ورکړې کېږي، ولې نه پوهېږي چې وزیر اعظم ولې د بلې مذهبي یونیورسټۍ د جوړولو ضرورت محسوس کو؟
جس چیز کی ضرورت پاکستان کو اصل میں ہے وہ ہے جدید تعلیم، یعنی کہ ایسی تعلیم جو دور حاضر سے شناسائی پیدا کرے، اس میں اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے کہ وہ پرابلم سالونگ کی طرف راغب ہوں، ایسی تعلیم جو ملازمتوں کے لیے مواقع پیدا کر سکے۔
ہغوائی پہ اصل کے پاکستان عصری سائنسی تعلیم تا ضرورت لری، یو دا سی تعلیم چی دروان دور سرا پی جنگلو پیدا کلی شی او پا طالب علمانو کے دا سیرلنے او تنقیدی سوچ راو پاروی۔ دا تعلیم په حق له د کال 2014 اولسم د سرکاري رپورت تر مخه دا محل په هیواد کې 2 کروڑ او 600,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. پروفیسر وقاص چې د تدریس د سانګې سره تعلق لري، ډیو ریډیو ته وایي د پاکستان موجوده تعلیمي ادارې نه خو د طالب علمانو په صحیح ډول د دین ضرورت پوره کوي او نه د دنیاوي تعلیم، او په دنیاوي تعلیم کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو نه هیواد شاته دي. په پاکستان کې داسې اعلی تعلیم یافته کسان نشته چې د هیواد اقتصادي او ولنیس تنزو مخه اونیسی
زمونږ مقابل انډیا سیټلایټ سره سره دلې هغه په سافټ ویئر ټیکنالوژي کې او په آی ټی کې موږ ډېر مخ کړي. زمونږ نه ایون بنگلاديش کې چې کوم تعلیمي نظام دی زمونږ ډېر ښه دی، نو پاکستان کې دایو المیه ده چې موږ څنګه یو مؤثر او یکتا تعلیمی پالیسی نشته او زمونږ د حکمرانانو کې دا ویژن اړو د سره نشته چې د دې ځوان کول ضرورت څه دی. او دا صوفیزم چې دی کنه جی، دا خو یو داسې کنټروورشل سبجیکټ دی چې دا د مغرب یو ایجنډا ماته ښکاري.
د یو رپورټ تر مخه د نړۍ په زرو خو یونیورسټیانو کې د پاکستان یوازې 2 یونیورسټیانې شاملې دي او د سر په 300 پوهنتونونو کې د پاکستان یوه یونیورسټي هم نشته. اخوا پروفیسر خادم حسین د حکومت د دیګام ستاینه کوي او وایي چې دا قسمه پوهنتون به وکړي شي چې په پاکستان کې مخپزیاتی دونکې د تندروي مخه اونیسی.
تاسو قتل شي د مذهب پنوم یا د مذهبي جنونیت پنوم باندې چې کم دهشتګردې کم یا کم لهرونه رامست شي او په دې ته ورځو کې نه داغه د پاره زموږ خیال دا چې صوفیزم چې دی هغه یو داسې بینر یو داسې دغه تاسو سره یو فورم پرووایډ کوي چې داغه د وګړو داغه د لارې نه د امن دغه چې دی هغه خریدې شي. زما خیال دا دی چې کو فرض کا په یونیسټو کې یا په دغه یو خصوصي یونیسټي چې پاغه باندې د دغه لارې نه د امن په لور باندې چې کوم ګامونه اغستې کېدي شي داغه لپاره زما خیال دا دی یو ښه یو ګټور ګام ثابت کېدي شي.
پروفیسر پرویز هود بای وای د 13 کلونو وروسته دا خبره اوس په ډاګه شوې چې د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې د پاکستان درک هم نه لګي. دلته چې د انجینر کم تعلیم ورکړي کېږي هغه هم غیر معیاري دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په پاکستان کې به د صوفیزم دپاره یوه تعلیمي اداره پرانستل کیږي. په دې حواله سره خو تاسو رپورټ واورېدو، خو اوس بوزو تاسو د باجوړ ضلع اړخ ته. باجوړ ضلع چې کله د باجوړ قبایلي علاقه وه، نو هلته کې د تندرو پر ضد د عملیات شروع کېدو نه پس د باجوړ پریس کلب د فوز په قبضه کې وو. وس دغه پریس کلب خبریالانو ته واپس کړی شوی دی. په دې حوالی سره د باجوړ خبریالان سوای سومره خوشاله دي. ابراهیم شینواری په تفصیلی رپورت تیار کړی.
د باجوړ ضلع په سرخار خار کې را جوړ کړی شوی و دستوره کې د ضلع ډپټي کمشنر عثمان مسعود، امنیتي مامورینو، قامی او سیاسي مشرانو او د باجوړ سره تعلق لرونکو تر دېرشو پورې خبریالانو په موجودګۍ کې پرون، یعنی د خالی په ورځ، د خار مرکزی بازار نه په یو کیلومتر لریوالی د باجوړ پریس کلب ودانۍ ځایي خبریالانو ته دوباره وسپارل شوه. د باجوړ پریس کلب دغه ودانۍ په کال 2001 کې جوړ کړی شوی و او ایله دغلته ځایي خبریالانو خپل صحافتي ذمہواري ترسره کول پیل کړي وو، کله چې د کال 2008 اګست په میاشت کې د هغه وخت باجوړ جنسي په زیاتره برخو کې د وسلواله ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کېدو سره سم امنیتي مامورینو دغه نوې ودانۍ هم په خپل ورته کې واخیسته. خو اوس څو کال وړاندې چې کله دغلته پوځي عملیات ترسره شوي، نو ځایي خبریالانو د دغه ودانۍ دوی ته دوباره سپارلو غوښتنه شروع کړي او بل اخر د هغوی د پرله پسې غوښتنو نه پس پرون هغوی ته دغه ودانۍ دوباره وسپارل شوه. انوار الله څوک چې د سیمې یو پخوانی یاسین خبریال دی، د باجوړ پریس کلب ودانۍ دوی ته بیا سپارلو په حق له وایس اف امریکا ډیو ته وویل.
دا پریس کلب چې 2008 کې بند شو، نو دا خو ډېر ښه ګام شو، ډېر ښه اقدام شو، ځکه چې دا پریس کلب یو ریزورس کال بند پاتې شو. یو وو کې ایڈمنسٹریشن موږ لا یو ټمپرری ځکه یو پریس کلب راکړی او په هغه د پریس کلب زینو هلته کې فیسلټی نه وه، ډېر زیات کنجسٹڈ ایریا وه. نو دا پریس کلب چې کولاو شو نو موږ ډېر خوشحاله وو، ځکه چې موږ ته یو خدا ده چې دې هر چا ته نږدې دی، د پریس کلب ځای دی او رسائی هر چا ته کېږي پاسانه باندې. نو دې باندې موږ ډېر خوشحاله وو او زموږ چې کومې مشکلات وو د پریس کلب د لګنشوالي د وجې هغه به اوس موږ پوره کېږي.
د انوار الله په وینا که څه هم یولس کاله د پوسټ په ورکه کې پاتې کېدو نه پس اوس د دغه ودانۍ مرمت او رنګ روغن شوی، خو دوی ته به د خپلو صحافتي ذمہواري ته سره کولو لپاره د جدید اسانتیاو هم ضرورت دی. زاید انتظامی چارواکي چې د پریس کلب سره په خوا کې د باجوړ کتابتون یا لایبرری به هم د عام ولس لپاره راتلونکو څو ورځو کې پرانیستی شي. حکومت د کال 2002 او دریم راهیسې د باجوړ ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په واڼه، د شمالي وزیرستان په میرامشاه، د کورمې په پاړه چنار، د مومندو په غلنۍ او د خیبر په باړه او جمرو تحصیلونو کې په سرکاري مصرف پریس کلبونه جوړ کړي وو او اوس په دې رستو کې تیر کال د اورغزیو په غلجو کې هم نوې د پریس کلب ودانۍ تعمیر شروع کړی شوی، خو په دې کې اوس فقط د واڼه پریس کلب کوم چې په کال 2001 کې طالبانو د چاودیدونکو موادو سره علیزولای وو تر دغه دمیغ غیر فعال دی. دا اورغزو په غلجو پریس کلب د تعمیر کار روان دی او هیله سرګندولی شي چې د روان کال تر اخره به فعال شي. د خیبر ضلع په لنډي کوتل او د کورمې په ساده کې ځایي خبریالانو په خپل شخصي مصرفونو د کرایې په ودانیو کې پریس کلبونه پرانیستي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
دونکو تاسو د ریوا خبری خبرونه ته غوږی. په یو برخه کې تاسو رپورټونه واوریدل، خو چرته زیما په بل برخه کې به هم تاسو ته ډیر مهمه، ضروری او خپل رپورټونه وړاندې کوو. خصوصا په پاکستان کې د روجې د میاشت راتلو نه مخکې که یو طرف ته د تیلو نرخونه زیات کړی شوي دي، نو بل طرف ته د خوراک څښاک د سیزنونو نرخونه هم د خلکو د وسنه خلک وای چې به هر وته دي. په دې حواله سره به رپورت تاسو وړاندې کوو. د دینه علاوه د پولیو په حواله سره چې د پولیو یو بل نوې کیس مخې ته راغلی دی، مدثر شاه به تاسو خبرې او بیا سوات ته به هم تاسو بوزو چرته چې خلکو احتجاجونه کړي دي. موږ سره اوسې د ډیوا خبري خپرونه لا جاری ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي په شمالي بغلان ولایت کې د پولیسو په مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر پنځه څلوېښتو زیات ژوبل دي. چارواکي وایي دوه طالبان یې هم وژلي او نور محاصره دي. د پیښې په اړه د ولسي جرګې یو غړی وایي
اول یو قوي انفجار شوی ده په قراول کې، بعد لږه کسان ننوتي دي انتحاریان داخل دي، بعضې تعمیرات د قمندانۍ د ولایت ته، البته ډېر شدید جګړه روانه وه.
د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې د پولیو مهم د پاره یو کارکونکی وژل شوی او په بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی.
بنو نه یو بل دولس میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوې ده چې ورسره د غزلې کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شوه او هیواد کې دغه شمیره یو ورسته جګه شوه.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایي بمبارونو امر ورکړی او د غزې پولې ته یې نور پوج او ټینکونه هم استولي دي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د شمالي بغلان ولایت د پولیسو مرکز ته نږدې د موټر بم له چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پولیسو په مرکز حمله کړې ده. د سیمې روغتیایي مامورینو وایي سف امریکا ته ویلي تر اوسه څلور مړي او پنځه څلوېښت ژوبل کسان روغتون ته رسول سوي دي. په ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ویلي نشتله روانه ده او دوه حمله کوونکي هم وژل سوي دي. د ده په وینا د پولیسو په مرکز کې پاتې وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو تر محاصره لاندې دي. دغه برید مسؤلیت وسلوال طالبانو پر خپله غاړه اخیستی او افغان سرتیرو ته د زیاتو ځاني تلفاتو اړولو ادا کړی ده. په بغلان کې د برید په داسې حال سوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو دوام لري.
د افغانستان د صدر دویم رسیال سرور دانشوای په تیر 2013 کال کې د رواني جګړې او نامنو له د لاسه 3 میلیونه او 1 لک افغان ماشومان د زده کړو بې برخې شوي دي. سرور دانش ماشومانو څخه د ملاتړ قانون په رسمي جریده کې د چاپ کولو په تړاو جوړې شوې غونډې ته په وینا کې نن د یکشنبې په ورځ ویل افغان حکومت ژمن دی چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب قانون عملي کړي. نوموړي زیاته کړه 2013 کال په لومړو دریو میاشتو کې په هرو دریو ساعتونو کې یو ماشوم د جګړې قربانی شوه.
د شمالي وزیرستان مشرانو نن د خیبر پښتونخوا گورنر شفرمان سره د ورپیښو ستونزو د هواري لپاره لیدا کاته کړی دي. جرګه کې ګډون کوونکو غړو جوته ویلي چې د شمالي وزیرستان څخه به کور خلکو ته ورپیښو ستونزو د هواري ورانه سو ودانوي د بیا آبادی او د مومندو د پیښو د غندنې ترڅنګ یو شمیر نور غشتنی هم له گورنر څخه درلودي.
د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی. دغه کیس سره سګنی کال د پاکستان نه رپورت شوی د پولیو کیسونو شمیر یو لسو ته رسیدلی چې درې پکې خیبر پختونخوا نه یادیږي. د پولیو وایرس په یو ماشومې کې رپورت شوی دی. بلخوا تېره شپه په باجوړ ضلع کې د پولیو کمپین دپاره یو کارکوونکی وژل شوی. عبدالله جان په نوم دغه کارکوونکی د صحت عالمي ادارې WHO سره کار کوو.
شمالي کوریا د پرلپسې راکټ بشتونکي او تاکتیکي وسلو ازموینه کړې ده. حکومتي رسنیو د شنبې پر ورځ د دې خبرې پخلی کړی چې پوځي کړکېچ نور زیات کړی دی. خبري اداره کې سی ان ای وای صدر کیم جونګ اون په خپل او سمندر ته د راکټونو د توغولو امر ورکړی او د حکومتي رسنیو لخوا په خپل سوي باکس کې ښکاري چې کیم جونګ اون د راکټ توغونې ننداره د یو دوربین لاله کوي او چې په یو چاپو کې هدف وویشتل سي نو هغه ورته مسکای سي. څېړونکي وایي په ازمرسو وسلو کې د لاند واټن یو بلستیک میزایل هم شامل دی چې نوی جوړ شوی دی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وای د ملک فوز ته حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد د درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پولو ته د ټینکونه او نوره وسله ولیږي. د خالی پورس د حماس کنټرول لاندې غزا پټین په جنوبی اسرائیل کې یو شمېر راکټونه غورځول شوي وو. په جواب کې اسرائیل لخوا هوایي حمله او د ټینکونه بمباری وشو.
په ونزوېلا کې مخالفه مشر وان ګوایدو ویلي هغه فکر کاوه چې د صدر نیکولس مادورو په ضد به د تیرې سهشنبه دروازې په هڅو کې په زیات شمېر قواوي د هغه په مخالفت کې راوځي. واشنگټن پوسټ ورسپانې ته په یو مرکه کې ګوایدو ویلي خو په زیاته کچه داسې ونه سول. په ونزوېلا کې د صدر مادورو د راپرځولو د ناکامۍ هڅې وروسته او وضع نه آرامه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په بنو زیله کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی دی چې رپورټونه وایي دغه د پولیو کیس د 1200 یو ماشومی کې رپورت شوی دی. د سره په پاکستان کې د سګنی کال د پولیو د کیسونو شمیره یو لسته رسیدلې. بلخوا ته په باجوړ زیله کې د پولیو کمپین د پاره یو کارکونکی هم وجل شوی. تفصیلی رپورت مدثر شاره اورو.
بیګا د شپې نامعلومه تنانو باجوړ ضلع کې د پولیو مخنیوي او غړی عبدالله جان په ډزو وجلې دی. خو ایجنسی سرجن وزیر سافیر ډیوه ته وایي دغه تند دی ملازم نو بلکې نړیوالې د صحت تنظیم یا ډبلیو ایچ او سره به کار کولو. د یادونه وړ ده هم ډبلیو ایچ او سره تړاو لرونکو واجد خان د تیرې میاشتې په اتمه نیټه ممنزل لیکې په ډزو وجل شوو او دغه رنگ په 25 اپریل د بلوچستان په چمن خارګوټي کې یو ماشومانو ته واکسین ورکوونکې زنانه په ډزو وجل شوې او بل ژوبل شوې وه. د غرض د دین اوړاندې هم په درزنونو د پولیو ضد ساسکي ورکوونکې زنانه او نارینه غړي په نخښه شوي او وجل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع بنونه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوې ده چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شوه او هیواد کې دغه شمیره یو لسو ته جګه شوه چې پکې پنجاب کې درې ماشومان، سند کې یو او خیبر پختونخوا کې د دغه ګزن د اغیزمنو ماشومانو شمیره اووه شوه. تیر د پولیو په ضد کمپاین کې د دغه واکسینو خلاف د دروغو د تبلیغاتو له امله کمپاین ته سخت زیان رسیدلی او چارواکي وایي انکاري والدینو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده کومه چې برا روانو کمپاینونو کې هم د دوی لپاره مشکلات پیدا کی او چارواکي وایي د روجي میاشت کې به کمپاین نوي البته سبا د ګل په ورځ غونډه را بدل شوې ده چې پکې د آینده کمپاین لپاره نیټه وټاکل شي. باید وایو ټولې نړۍ کې پولیو رنس ختم شوی او صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دي او کارپوهان وایي پولیو لا علاج مرض دی خو د مخنیوي هم دغه یوه طریقه ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورټ چې د شمالي وزیرستان مشرانو نن د خیبر پښتونخوا له گورنر شاه فرمان سره لیدل کړي دي او د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره یې ورسره خبرې کړي دي. تفصیل اورو له ارشاد مومن څخه په دې رپورټ کې.
زمون کې د کوم نن د گورنر صاحب سره ملاقات وکړو. د مخکې د ورځې مخکې مونږه اسلام آباد کې یو احتجاج کړی وو، احتجاج یې درنه واور کړی وو او دې کې مونږ سره مذاکرات کړي وي چې شیار تیزی سره چې په دین کې دای وزیر داخلا وو، انټریر منیسټر وو او په دې کې زمونږه د نارت وزیرستان چې کوم آی ڈی بی دلته په بنو کې دي لکه خپله لکه ته دی واکسین نه شوې هغه چې کومې مسلې دي کوم رجسٹریشن نه پته شوی وی او کیم درای حالتا کیم گاڑی کستمولانی ولی وی یا د افغانستان د کیم خال ولا ده هغه گاڑی دل د افغانستان کې پته شوی وی او پس نه لگا زمونږه حالتا داسې مسئله باندې احتجاج کړو او بیا نه گورنر صاحب مونږ ته اټیمل کړو زمونږه د ناتواری ځان ډی سی او په دې پروګرام کې شامل وو او د کیم مطالبه میل ده افیس ټلې په مطالبه باندې افغانستان واپس گاڑی سامان گاڑی تھا زر نظر اجازت به تل ملوی دی دغه خپل علاقه تروالی او د خبره باندې مونږ سره راځي بالکل تر هغه فکر کو
مولا صد برخان دې زل هم نارو وزیرستان ته مثال مونږ د فیزر قانونا نیز لګیای دا وزیرستان خل در بد قوت ته او دا خل کو ته تکلیف ته تو 5-10,000 ای ڈی پیز چاغا کم دویتا پاکستان دوران کی شمالی وزیرستان گورنر
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
پاکستان کې خصوصاً په خیبر پختونخوا کې د خوراک څخه د سیزونو د بیو سیاتوالي په حواله سره د ډیو ریډیو خبريال ملک وکاس وایي چې د روجي میاشت راتلو سره سم که یو طرف ته د نورو سیزونو د خوراک څخه د سامانونو بیې زیاتې شوې دي نو د غوښې بیې هم ډېرې د وس نه بهر وتی دي. ملک وکاس د غو رپورت ته غوښ شي.
په پختونخوا کې د یو کیلو غوښې نرخ لوړ شوی دی. د 320 روپو په ځای نن په 400 روپې کیلو خرڅیږي. خو د یاد وړ ده چې په اسلام آباد کې 450 او په خاور کې په 400 روپې خرڅیږي. د 400 قصابانو چې ټوله شپه کې به لس ساروي سنبالول نن یې صرف 15 ساروي ټوکړې کړې دي. قصاب اسد وایي چې په ژوندۍ ساروي کې دوی ته په 375 روپې کیلو پورې وځي. دی وایي چې ساروي کم شوی دی منډه تن راضی او بل رسد خرچه په زیات شوی دی.
تیل سات پسات باندې گرانی کی او مونږ ته رسارو تکلیف ته او خرچه په ډیر زیات راضی. د دین علاوه چې کم دین او پنجاب کې د تریشور او د غنمو لکه بل ساروی منډو ته نه روزي شاټ ته په دغه وجه باندې مونږ ته مال ګران ملاوي نو دلته بس مونږه مجبوری ګران خرڅو.
د پیښور یو قصاب چې د کالا منډه ته سارو په سر راغلی وو تش لاس واپس روان دی. وای چې ساروی د قابونه بهر دی او پجوندی ساروی کې په یو کیلو کې تاوان ویني چې اوس سرمنه هم ډېر په کمه بای خرسيږي.
نو ګرانه بنه خرشي مال ګران وایو خام خابه ګران خرسي دې ته ما روز ور ریکارډ خېچیا په دې ریکارډ کې خرڅوا 400 روپے کیلو په ساروی کې ته پورې دي خرڅې به نه په 400 روپے کیلو په 500 روپے سرمن ده مخکې په 1200 وا بیا دا غین وړاندې په 3500 سرمن وا په 3500 روپیا سرمن وا د بی نظیر په حکومت کې په 5000 سرمن وا او سورو ته تیار ټیپر جوړ شو بس سرمن سپینا کو پډیران لړاکا
د کالا منډې او خدمتگار فضل الهی وای چې بیخی د منډې خراب وروزی دي او ساروی ډیر کم دي او نرخونو باندې زیات دي.
جی دلته مال نه راځي او پنجاب ته خلک دي او پس خلک حال ته حکومت نه شي کنه جی ریټ زیات کې خرڅول نه شي. دلته په سرمنه کې دای ته 350-400 کیلو پریوزی دي نو هغه بس ځکه بیا ځي پنجاب ته ملتان بهاولپور لاہور کنه جی هغه منډیانو ته ځي ورته نه خرید میں کئی حکام خرید کئی جی امنگ سر مال بالکل تاس اڑان دے رشتہ نہ داخاری پتے تھے جی دل تچ دے نو مال نہ راجی وہ خلق جی پنجاب لا
50% کے دغوخ سرکاری نرخ 300 روپے کیلو دی او قصابان وای چھ پدے نرخ کے 70 روپے کیلو نقصان دی وی نی او 400 دے اسسٹنٹ کمشنر عبدالوہاب خلیل وای چھ دنن نو 50% کے سستہ بازار پریکڑا اوشی دی وای چھ نرخ معیار با کبھی کبھی
دا اعلی کوالٹی چھ کم وخی اب انشاءاللہ پ 300-320-300 ریٹ پانے بتاس تا ملاوی کی او دا غید کوالٹی معیار بہ انشاءاللہ تاسو 50% کی ہر یو دکان سره کولی شي پاغي کی یو خبره مونږه دغه کړه یقیني ساتلې ده چې په کوالټي باندې به هیڅ کمپرومایز نی او دا تاجرانو مونږ سره دغه کړه کمیټمنټ کړی دی چې ان شاء الله عوام ته به خوشې په خنرخونو باندې ورکړي.
عوام او قصابان خو خیران دي خو کته بشي چې پروژه کې به عوام ته 100% فائدہ رسی او قصاب ته په کیلو کې 70 روپے نقصان. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400.
د تیلو او سرو زرو بهی ښکتا او کلوړی دی
وخا ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دی
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
اوس هم په دې حواله سره زو سواد ته په سواد کې کیو طرف ته د زیاتو د سیزونو د زیاتو نرخونو پر ضد احتجاج شوی دی نو بلخوا په منګوره کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د مومندو د پیخي پر ضد هم احتجاج شوی دی چې څنګه د یو اف سي حوالدار یو کور ته به تپوسه او ورننوتو. تفصیلي رپورټ فیاض فرناورو.
په هیواد کې د رواني ګرانۍ دا پیټرولو او ډیزلو په بیو کې د زیاتوالي او د ضلع مومن د صافي سیمې د پیښې په ضد پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سوات کارکنانو احتجاجي مظاهره وکړه. جماعت اسلامي یوت هم د ګرانۍ خلاف په منګور ښار کې احتجاج وکړو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنان د ښار په نشاط چوک کې راجمع شول او احتجاج وکړو. د پارټۍ یو مشر خورشید کاکاجي ډیو ته وایي چې اوس د پښتنو په عزتونو خلک د لاس اچولو کوشش کوي.
اوس صورتحال دې ځای ته رسېدلی دی چې د پښتانه وطن په ټولو ارس کې د پښتانه وطن په پراخو میدانونو کلو بانډو خاریو کې داسې صورتحال اوس په موږ باندې مسلط دی چې پردي خلک اوس موږ عزتونو ته لاس اچوي. لیکن په دې کې ورونو موږ آفرین وایو د خپل د مومندو د علاقې په هغه خور باندې چې نوم یې هر څه چې دی. لیکن دا وخت په سوشل میډیا باندې خلک د ډیر ناز نه او د ډیر جرأت په معنی باندې خلک د مومندو په ملاله باندې یادوي. موږ د دغه خپل خور په دغه همت باندې په دغه جرأت باندې په دغه میدان باندې ټول پښتانه ته آفرین وایي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي عہدیدار ډاکټر خالد محمود ډیو ته وویل چې دې حکومت خو د بدلون او د انصاف په نوم ووټ اغیسته وو او اوسې په خلکو ناترسه ګرانی راوستا.
چې تاسو خو د انصاف او تبدیلی په نوم باندې دلته د دې قام نه ووټ اغیسته وو ورسته ورزه په ګرانی کې اضافه کوي. که تاسو خوراکي شوزونه وګورئ که تاسو دوایانې وګورئ چې دا ډیر ظلم دی بې انصافي ده زیاتی دی. دا ګرانه په کوم باندې مسلط شوی دی خوراکي شزونه نن که تاسو وګورئ بده خار کې په مشکله باندې 500 روپۍ یو مزدور ګټي. نو موږ بده خبره نه نو چې دا مزدور به بده 500 روپۍ خپل بچو له د ګډي تنظیم بکي کده به د دواې تنظیم بکي کده به ځان د کفن بندوبست بکي.
مظاهره چانو په لاسو کې کتبې نیولې وي چې پر د ګرانه په ضد ناره لیکل شوې وي. په دغه احتجاج کې شریک انور خان باچا لالا وینا وا چې د نورې ګرانۍ برداشت په دې خلکو کې نشته.
د دې تیرې ګرانۍ برداشت په خلکو کې ختم شوی دی، مزید د نورې ګرانۍ زمونږ خلک متحمل نه دي. لہذا مونږ په دې لړ کې د موجوده حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د دې خپلې او هم دښمنه پالیسو باندې نظرسانی وکړي او نور دې ملک په اوسیدونکو رحم وکړي.
مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې وینا کوونکو زیاته کړه چې که د آی ایم ایف په وینا په هیواد کې د ملاماتې ګرانۍ دا سلسله روانه وي، نو خلک به په خودکشیانو او ډاکو کولو باندې مجبور شي چې زموږ به دا حکومت وي. بل اړخ ته د جمهوریت اسلامي یوت یا ځوانانو هم د ګرانۍ په ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د حکومت نه د ګرانۍ کمولو او د تیلو په بیه کې د زیاتوالي د فیصلې واپس اغستو غوښتنه وکړه. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا سوات.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
وایس اف امریکا جی ودا قدر من اور دغه خبرونه لا دوام لري او سمي بل رپورت چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایي بمبارونو امر ورکړی او د غزې پولې ته نور پوج او ټینکونه هم استولې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې زموږ همکار عدنان رشید راکوي.
د خالی په ورځ وسلواله ډلو د حماس د کنټرول لاندې غزه سیمینه د اسرائیل په جنوبی سیمه باندې راکټونه وشتلی وو چې پکې یو اسرائیلی وګړی مړ شوی او څلور نور زخمیان شوي دي. اسرائیلی فوج د هوایی جازونو او ټینکونو په مرسته ځوابي بریدونه کړي دي. د غزه د صحت وزیر پخلی کړی چې د اسرائیل بریدونو کې څلور فلسطینیان مړه شوي چې پکې یو امیدوار ښځه او ماشوم هم شامل دي، خو اسرائیل ادعا کوي چې فوج یې اته ترهګر وجلی دي. د خالی پورس د اسرائیل لخوا وشتل شوی راکټونو کې یو راکټ په غزه کې د ترکی خبری ایجنسی اناډولو په دفتر هم لګیدلې. ترکی حکومت د دغه بریدونو غندنه کړې ده. اسرائیل وای لک تر لګه سلور سو راکټونه په اسرائیل کې دننه پریوتی او د اسرائیل هوایی دفاعي سیستم د درزنونو راکټونو مخه نیولې ده. دغې نه وړاندې د جمعې په ورځ سلور فلسطینیان د اسرائیل پوځ په ډزو کې وژل شوي وو او د پولیس سره نږدې احتجاجي مظاهره کې دوه اسرائیلي پوځي عسکر هم زخمیان شوي دي. بل اړخ ته حماس او اسلامي جهادي مشران هڅه کوي چې په یو داسې معاهده باندې رضا شي چې په نتیجه کې په غزه کې د اوږدې مودې لپاره ډزبندي اعلان شي. په غزه کې ورستۍ انختې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د مسلمانانو د روژه میاشت شروع کیږي او اسرائیل د خپلواکۍ ورځ مانځي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
نړۍ کې په هغه لس ملکونو کې په وم نمبر دی چرته چې د ماحولیاتي بدلون د لاسه د خلکو په ژوند باندې تر ټولو زیات اثرات پریوتو امکانات دي او دغه اثرات په جدا جدا شکلونو کې ښکاري. هم خو ماحول څنګه سخا کیږي، څنګه ګندکیږي او دغه ګندګي یا دغه خچنواله بیا څنګه د خلکو په ژوند باندې اثر کوي، د دې په علتونو کې یا په اسبابو کې یو ډیر لوی سبب پلاستیک دی. د پلاستیک هغه سیزونه چې استعمالیږي او بیا هغه نه ختمیږي او په لارو کوڅو کې پراته، په نالو کې پراته د صفا سکلو اوبو ګندګۍ سبب هم جوړیږي. دغه شانتي د پلاستیک یوه ذریعه د پلاسټیک بیگونه یا تیلې دي. په بلوچستان کې د ډیوه خبریال حمید سمسور وایي چې وس هغه د پلاستیک تیلې یا بیگونه راوتی دي چې هغه په ماحول کې یعنی که په ځمکه کې خخ کړی شي نو هغه ختم شي. په دې حواله سره تفصیلی رپورٹ حمید سمسور ناورو.
د کوټ شار د چاپریال د خواپاکي او خوندي ساتلو لپاره د بایو ډیګریډیبل پلاستیک د جوړولو فابریکې کار پایل کړی. دغه پلاستیک اوس د کوټ شار په دوکانونو کې په پراخه پیمانه باندې پلورل کېږي.
اجن نصر الله
دا پلاستیک سره غلط دي، دغه پلاستیک د نور پلاستیک څخه پاک دي. ما
د دیو دغه پلاستیک دا پرک څه چې هغه پلاستیک ګلاوی جنه چې ودی غورځي یا په بو کې یا په کچره کې هغه ختمي جنه. دې پلاستیک دا پیدا د چوی دی غردای په یو او تان در کې دا ختمیش شو بو ته ورسې دی په یو او تا کې دا ختمیش و خلګه و نور مضبوطه دی سم دی بس خدا دی په وخت سر به مارکیټ له پر مارکیټ تر رسیدل بلکې جب او سات سات باغ ور سره ختمیش ان شاء الله چې سپورټي او شی مارکیټ ته لیبل سي کامیاب کیش.
زمانو محمد اقبال ز اثر کې د بیکری د پره کار کوم نو زکه ز د دغه پر راغلو انس میسا دا شپر ز واخلم نو دغه شپر مشته ضرورت د هم خپل سیستم د پره خپل بیاغه کار د پره نو اول تر دغه اول مش سپین شپر اخیست هغه شپر چون کې ګورنمنت بین په ولګوي بین ګورنمنت هغه ماحول پرنلی نو زکه وز دغه شپر به هغه د پر راغلو پښتن د پر زدا شپر څه د بکده مونوګرام په لګیدل د ريجستر ټریډ مارک په لګیدل زدا انوایرنمنت فرندلی ده او دا په وبو کې ویلی سي په وبو کې مطلب تاوان نه پېښې انسان پر ماوند پر تاوان نه پېښې ځکه چې دغه شپر خاصن پر راغلو.
اوس په کوټه شار کې په بش پړه توګه پر عام پلاستیک باندې بندیز دی. تر دې لمخه چې کوم عام پلاستیک کارول کېدی هغه د چاپیریال د ککړتیا او د خراب وبو د نالیو د بندیدو تر ټولو مهم سبب وو. د کوټي د شاروالۍ عالی رتبه منتظم فاروق لانگو ویل چې بایو ډیګریډیبل پلاستیک به د کوټي د چاپیریال په صفا کولو کې مهم رول ولوبوي.
روپے یا 15 روپے کا ڈفرینس ہوگا اس میں. ایک کے جی کی میں بات کروں اس میں بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے, یہ سیم ہے.
دا بایو ڈیگریڈیبل او دا عام پلاسٹک یواز د شلو یا د 15 روپۍ په پای کې پارک دی, ډیر توپیر نه لري. د بلوچستان د ماحولیات صوبایي څنګهوي چې عام پلاستیک تر 200 کالو پورې هم کوټه شار د نړۍ په ډیرو ککړو شارو کې شمیرل کېږي. د ماحولیاتو د څنګ مامورین وی چې عام پلاستیک تر 200 کالو پورې په خاورو کې روغ رمټوي او دغه ډول د دغه پلاستیک کارول د ماحولیاتو قانون تر پښو لاندې کول دي. د بایو ډیګریډیبل پلاستیک کارول به د کوټ شار د صفا کولو په لور باندې ډیر مهم ګام بولي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډی وی ریډیو ټلویزیون, کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @VOADIVA. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا تاسو د ډیوا خبرونه د ډیوا په فیسبوک, یوټیوب او ویب سټ باندې هم اوریدلی شئ. په بلوچستان کې د بایو ډیګریډیبل پلاستیک بیگونه, یعنی هغه بیگونه چې کم په اوبو کې ولي کېدای شي, په دې حواله سره تاسو تفصیلی رپورت واوریدو. په باړه کې هم خر کروندا یا زمیداری یو ځل بیا شروع شوې ده. 2014 نه پس چې کم خلک هلته کتللی وو, هغه یو ځل بیا خپل فصلونو آبادولو, خپل ځمکو آبادولو باندې کار شروع کړی وو. بس نتیجې هم ترلاسه کړي دي, خو بیا هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دغه رپورت به هم تاسو ته د ډیوا په راتلونکي خبری خبرونه کې وړاندې کوو. ګران اوریدونکو, چرته زیما موږ سره اوسئ. د پروګرام نه پس به د نن واشنگټن ټو خیبر پروګرامي
بالکل رحمان بونیری سره او هغه په موضوع باندې خبرې کوي, بلکې یو نه بلکې په څو موضوعګانو باندې به خبرې کوي. اوریدونکو هم کولای شي چې په دغه خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې د 00120220503 او بل شمیره د 0300005090. نو اوریدونکو هم کولای شي د خبرونه کې لکه څنګه چې ما ویل برخه واخلي او د موضوع سره سم پوښتنې وکړي.
او دا به هم ګران اوریدونکو ته وایو چې د روجې میاشت په شروع کې دوه دا او خلک د ګرانۍ د لاسه ډیر زیات عکس العمل خای او ډیر زیات هغه خفقان هم خای چې د روجې میاشت سره ګرانۍ ولې تړلې شوې ده چې هر کله روجه راځي سیزنو به گرانشی په دیواله سره به وخت په وخت باندې په پروگرام کې خبرې کوو بحث وکړو خو چرته زیمه 15 منټو د پاره په لک سات کې راځو تاسو ته بلند خبرونه وړاندې کوو